په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مو سي نن د پنځم به ورځ د کب لومړۍ نیټه د 1390 هجري لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 6 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو تر هر څه مخکې خبرې کوو، خو د رپورټونو سلسله به تر خبرونو وروسته پیل کړو. عصمت څاروان ته وار ورکوو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
هند او کویت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وای په کورونا ویروس او د اخته کېدو پیښې کمی شوې دي او په جرمني کې اته تنه په ډزو ووشل شول. د خبرونو تفصیل: د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابي دو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم داراس ویل شوی چې هند افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپل ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپای اتحادیې د ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي کې ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د کویت امیر هم ولسمشر غنی ته د بیا غوره کېدو په خاطر مبارکي ویلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو بریلوک وسپاره. تر دې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جعلي وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په ویلي کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف. امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یوه خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر پخپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمیدو تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. د جلال آباد په ومه ناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاني وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. د ننګرهار د روغتیا مسؤلان وایي تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان ور وړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه مهال پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان له سیمې تېرېده. د ښاغلي حمیدی په وینا د بریټ په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. چین وایي چې پر کورونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوي چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنځشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیې ثبت کړي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نوري قضیې د چین په نورو برخو کې ثبت شوي دي. دا په نږدې یو میاشت کې په هوبی ولایت او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیې دي چې ثبت شي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودیا او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاست ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وايي فرانکفورت نږدې د هانو په شار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یوه موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني بیلد ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته د شار په یو واټ کې خلک پنه کړل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګریډ له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي. کابل اسمان برګ، لوړه درجه 9، ټیټه 0. هرات اسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15، ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 3. مزار شریف اسمان برګ، لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 1.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې پر وروستیو حالاتو باندې تاسو ته معلومات درکوو. په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 5 کلونو کې 4 میلیونه کورنۍ په افغانستان کې د جګړې او د اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. د دغو کورنیو سره حکومت څه کولای سي؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. په مزار شریف کې به مو واورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هلته پر کوچنیانو د جنسي زور زیاتي له امله اندېښنه لري. په اورزګان کې به مو خبر کو چې په امنیت قومندانۍ کې نوې څارنوال ژمنه کوي چې د اداري فساد مخنیوي به وکړي. او د افغانستان پر انتخاباتو ځانګړي مرکل رو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانګزي سره غږیدلی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت په اړه څه فکر کوي.
اصل ستونزه د 5 کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیره بیا
دا خبری مجله مو تشپژنیم بجو ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزارت وایي چې په تیرو 5 کلونو کې 4 میلیونه کورنۍ په افغانستان کې د رواني جګړې او د اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې غونډې ته وویل چې د 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شو څخه تقریبا 2 میلیونه ته مرسته کړې ده په تیرو 2 کلونو کې. په همدې حالت کې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان د کډوالو سره د 30 میلیونه ډالرو کومک اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت څنګه کولای سي چې د دغو خلکو سره مرسته وکړي تر څو په کوم وضعیت کې چې دوی دي او شکایت کوي له هغه څخه راووزي؟ خاطر پردیس له کابل رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 5 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې اوس د کشمیر 2 میلیون ترخ کته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل
او برگشتن به مناطق اولیشان.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بيځای کېدل او کډوالي وس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بيځای شو وګړو د بيځای کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوی د کورنی بيځای شوی او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1,30,000,000 افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو په همدې خبرونه کې ورسته د افغانستان پر انتخاباتو هم خبرې لرو، خو اول ورځو مزار شریف ته. هلته د ازادي راډیو خبريال د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د غړو په حواله وایي چې په مزار شریف کې او په عمومي ډول د بلخ په ولایت کې د کمیسون چارواکي د هغو کوچنیانو په اړه اندېښنه لري چې هغوی کم عمر لري، واړه دي او په سړکونو، په لارو، په دوکانونو کې مجبور دي چې کار وکړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي کو هلته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوی متوجي سوي دي چې په یو په ځینې مواردو کې پر دغو کوچنیانو جنسي تجاوزونه کیږي، د هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي او ځورول کیږي. د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زای بل مزار شریف په دې اړه نور جزئیات دروړي.
په بلخ کې د بنیاد کوده کې د ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټه اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د سلاسپندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خواندن لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه اخیستل شوی د حاکم عرف له وجې جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د ترسره شوي تاوتریخوالي پیښه افشا کړي.
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرا طفلا بیشتر مرده کرد.
متاسفانه موږ په دې وروستیو که متوجه شوی یو چې پر ماشومانو ډیری جنسی تیری ترسره کیږي او یا هم له هغوی څخه جنسی ګټه اخیستل کیږي، له دوی څخه مختلف استفاده ترسره کیږي، مثلا گدایی ته هم اتصال کیږي، پر جنسی تیری کیږي، اکثرا له هلکانو څخه جنسی ګټه اخیستل کیږي او دا د اندېښنې وړ مسله
ده.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاخه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې غړې مبینې سای ازادي راډیو ته وویل چې انجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی مایوس کننده است وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبر ده. کله چې زه دلته ژوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابېږي. په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سمی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په دې توګه دوی په ټولنه کې د جنسي ځورونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دیني تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
اوس به ورسو اروزګان ته. د اروزګان په امنیه قمانداني کې د ابتدایه څارنوالۍ لپاره نوی څارنوال په دنده ګمارل سوی دی او د ژمنه کړې ده چې په اروزګان کې به د جرمونو مخنیوی کوي، د اداري فساد مخنیوی به کوي او هڅه به کوي چې په اروزګان کې د جرمونو او فساد په کمولو د امنیتی وضعیت له شکولو سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان رپورټ وړاندې کوي.
محترم لومړی بریدون شرف الدین، لسانسای حقوق سرنوال تعقیب قضایی ریاست سرنوالی ابتدایه عسکری ولایت اروزګان.
نموړي د دندې د فایل پر مهال غواښ وکړ او زیاته کړ چې د ټولو هغه فساد کوونکو سره به حساب وکړي کوم چې د اروزګان ولایت فامنی کومندانۍ کې فساد کړی وي. دی وایي د عدالت تامین او د فساد پر وړاندې مبارزه د لومړیتوبونو څخه ده.
اروزګان کې به امنیه کومندانۍ کې به تر ډېره حده پورې زموږ هڅه د فساد سره مبارزه وي او په خپلو کارونو کې شفافیت وي. ځینې ستونزې شته، بعضې قضایاوې دي د فساد چې هغه دغه معاشاتو په بخش کې وو، د لوجستیک په بخش کې وو، او د تیرو کلو د تعقیماتو او د ساختمانی پیسو په بخش کې ځینې قضایاوې وې. موږ هڅه زده چې تر څو وکولی شو څوک چې مرتکب د دغه فساد سوی دی او د دغه غیر قانوني عمل سوی دی هغوی له قانون منګولو ته راکش کړو.
د اروزګان د ولایتي شورا استازي محمد کریم کریمی او دغه ولایت مرستیال والی د یادی پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې دغه ولایت په امنیه کومندانۍ کې تر دې وړاندې په بیلابیلو برخو کې فساد موجود و. دوی له نوي ټاکل سوي نظامي څارنوال څخه په جدي ډول غوښتنه کوي چې ټول هغه کسان چې فساد یې کړی وي حساب دی ورسره وکړي.
هله موږ دغه د ټولو قضایي ارګانونو په څنګ کې د ځوان کادر سره او د کومندانۍ د پرسنل د سرانوال سره چې د اروزګان ولایت په خصوصا په امنیه کومندانۍ کې یا په نظامی ارګانونو کې ډېری خلایو موجود دي. هله ارزو به موږ دای چې دغه نظام د دغه پولیسو او دغه ملت ساتلو لپاره هغه قضې چې د اروزګان ولایت لپاره مخکې پاتې سوي دي، هغه قضې چې وس جریان لري، هغه فساد چې وس راکلونکي دي، هغه فساد چې وس پر اروزګان ولایت کې ځینې نقطو کې ولاړ روان دي، هله ارزو موږ دا د سده چې دا په ډېر جدیت او ډېر په زړمندي او ډېر په لیاقت سره وسړي. او
د پداسیال کې د چلدی وړاندې د اروزګان والی محمد شفیق اسد الله سید ویلی و چې د اروزګان ولایت د عدلی او قضایي ارګانونو د نه پاملرنې له امله د اروزګان ولایت شاوخوا 40% خلک خپل دوسیه د وسلوالو طالبانو عدلی او قضایي ارګانونو ته وړي او هلته مراجعه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او اوس به ورسو د افغانستان د جمهوري ریاست پر انتخاباتو روانو بحثونو او لانجیتا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاسې خبري است چې پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهور رئیس په ټاکنو کې د هغه د بری هغه بری لیک رسمن ورکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولینو د سه‌شنبه پر اعلان وکړ چې محمد اشرف غنی د سپتمبر په 28مه د جمهور رئیس په انتخاباتو کې چې د میزان شپږمه وه د پینزوس اشاریه شپږ څلور رای په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی، خو تر هغه وروسته د افغانستان د جمهور رئیس په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی لوی سیال، یعنی هغه چا چې تر ده وروسته یې ډېرې رایې ګټلې، عبدالله وویل چې دوی د انتخاباتو دغه نتایج ردوي، نه یې مني او خبرداری ورکړ چې دی خپله د خپله لوري یو حکومت اعلانوي. نن په تخار، فاریاب، هرات او پنجشیر کې یو شمېر خلک د عبدالله په پلوي لارو سرکونو ته راوتلي ول او د دې نظر ملاتړ وکړ چې د داسې یو حکومت د جوړولو تمه لري چې په هغه کې ټول برخه ولري. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
نن پنځشنبه په تخار، هرات، فاریاب او پنجشیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې په ملاتړ سلګونه خلک سړکونو ته راوتلي وو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دغه پلویان وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري وروستۍ اعلان شوې پایله د منلو وړ نه ده او د عبدالله په مشرۍ د ټول ګډون حکومت د اعلان له دریځ څخه ملاتړ کوي. په فاریاب کې د دې لاریون کوونکو د تنه ګډونوال ازادي راډیو ته وایي
امروز مردم ولایت فاریاب به خاطر پیروزی دکتر عبدالله جشن برگزار کردن. از هر
روی
تا پیروزی که دکتر عبدالله به دست آورده را جشن میگیرند. به اساس آرای پاک مردم شهر افغانستان برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری دکتر صاحب جناب عبدالله هستند.
شیر محمد مبارز هستم، یک تن از شهروندان شهر میمنه. گردمایی امروز ما عبارت از جشن خوشی ماست که ما تیم ثبات و همگرایی خوشبختانه با اکثریت رأی پاک و شفاف مردم متدین و ملت بزرگ افغانستان به وجود آمده.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو شمېر پلویانو په تخار ولایت کې هم د عبدالله د اقدام څخه ملاتړ وکړ. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د کمپاین مسؤل پیر محمد خاکسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جامعه جاری امروز ناظر است که امروز داده انتخابات را مبارد و ناظر یا موحب ایشان مطلب آشان خیلید تا خدا آفر برستان.
په پنځیر ولایت کې هم د عبدالله پلویانو په ساعتونو عمومي لاره تړلې وو او په نڅاګانو یې د عبدالله دغه اقدام وستایه. هغوی د عبدالله تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د دې ولایت په عمومي دروازې او ځینو نورو برخو کې وسړول.
جمع شدیم عکس ډاکټر صاحب د بنرو نصب کردیم، انقریب عکس به دفتر ولایت هم انشاءالله پایان میسازیم و عکس ډاکټر صاحب رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان عبدالله را به دفتر ولایت هم انشاءالله بلند خواهد ساخت.
بلخوا تنن پنځشنبه پکتیکا ولایت کې وشمیر وسیدونکو په یو ولسی غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ولسمشر غنی له بریا او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
نن ورځ د پکتیکا د غیرتی او باهمت ولس دلته لارغون یا جلوس یا یو مظاهره راوتلې ده د اشرف غنی د بریا په اړه. د اشرف غنی خپل بریا په اخلاص سره ګټلې ده او اشرف غنی یو بریالی ده او د افغانستان د رئیس جمهوریت دپاره یې مقصد خپلې رایې پراوړي.
نو باید ورته ولري خو رایې د دوی کمې دي، د اشرف غني رایې پې زیاتې دي، خلکو رایې ورکړې دي.
په همدې حال کې د هرات څخه د ازادي راډیو محلي خبریال راپور ورکړی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ملاتړ کوونکو د عبدالله وروستۍ دریځ په ملاتړ پلي کاروانونه جوړ کړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره سه‌شنبه ناوخته د ټاکنو د وروستۍ پایلو په اساس محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړ، خو ډاکټر عبدالله د ولسمشر غنی پر وړاندې ځان بریالی اعلان او راتلونکي څو ورځو کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو خبره هم وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوس مشم کار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانگزي سره په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو په دغه وروستیو لانجو باندې خبرې کړې دي او په پیل کې یې د هغه څخه پوښتنه کړې چې د ملي یووالي حکومت په اړه څه نظر یې درلود. ښاغلی ستانگزی له سره وایي چې اصلا د ملي یووالي حکومت جوړېدل په افغانستان کې غیر قانوني کار وو او د افغانستان اساسي قانون یې نقض کړ، او دی وایي چې پر دغه استدلال باندې د خپل خبره کوي چې په افغانستان کې د موازي حکومتونو او د داسې نورو امکاناتو لار د قانون له مخې بنده ده. د ښاغلي استانګزي خبري به واورو.
زه فکر کوم چې اصلي ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوله کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېد چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامیسته کېږي. د بل خوانه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تېرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وکړه د پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړلسنو اندازه تر به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر دا ده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي. دغه په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي. تېره شپه مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د وایم عامه ذهنیت څېړي. او دا هم په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده. زه هیله من دموکراسیون د دنیا داسې اخیستی بله په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري. باید سیاسي حل لاره پیدا کړي او د ما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه چې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د دموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دموکراسي. زه هیله من یم چې دموکراسیون زموږ مشران د درایه ته رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه ساتل شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسو د سولې یادونه وکړه. د انتخاباتو تر کېدو مخکې د سولې پر موضوع ډېر ټینګار کېده چې لومړی باید سوله وشي بیا انتخابات. که څه هم د اساسي قانون له مخې انتخابات یو اصل و او د سولې هم یوه پروسه ده چې هیڅ معلومه نه ده چې کله به نتیجه ورکوي که به نه ورکوي، خو ډېر ټینګار په دې کېده. اوس موږ په یو بل حالت کې و، انتخابات ترسره شول، نتیجه اعلان شو، آیا بیا هم هماغه پخوانۍ دورې ته د انتخاباتو مخکې مرحلې ته ورګرځو چې بیا به هم د سولې موضوع ته ارجحیت ورکول کېږي او د طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې به آیا داسې یو میکانیزم یو چوکاټ نه رامنځته کېږي چې ټول اړخونه په دغه نوي حکومت کې شامل شي؟
سوله اوس د سوله میدان د افغانستان د حکومت په لاس کې نه دی، دا د امریکا او طالبانو په لاس کې نړیوالې ټولنه کې. د ما باور دا دی چې اوس خپله پروسه مخته وړي. د موږ هوښیاري او درایت د دی چې د لړۍ سره خپل ځان همغږي کړو، د افغانستان د خلکو د منافعو نه استفاده وکړو، د هغو نه دفاع وکړو او د سولې لړۍ مخته بوځو. زه فکر کوم د سولې په لړۍ کې نه کوم جدي تغییر رانشي. ځانګړی به شي، یعنې که چېرې په کابل کې د قدرت بحران دوام وکړي دا مسله به لږ نه کړي. اما په نوره کې ما باور دارم چې سولې پروسه میکانیزمونه چارچوبګاري جوړ شوی ده، په هغه ډول به دوام وکړي.
د نصر الله استانګزي سره د نوریاس نوري مرکبه تاسې د مرکه د ازادي راډیو څخه ورده. د افغانستان پر انتخاباتو چې څه نظر لري، څو ثانیه وخت لري د افغان بیسیم پرته سوه اتلس شمیره باندې راوستوي درته خبروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو ده اوریدونکو، د افغانستان د جمهور ریاست پر انتخاباتو تاسو څه نظر لري؟ د افغان بیسیم پرته سوات لشمیره باندې دا اوس راوستوي چې په خبرونه کې درته خبر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا د تمکنی ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلی ولسمشر اشرف غنی دی په دې هیواد کې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي خو اوسنی معاش د یو کور گزاره ممکنه نه ده. د هلمند د نادلی ولسوالۍ څخه میرحمت ملت پال لیکلی د جنگ جګړې پای ته رسیدل امکان لري خو چې د افغانستان حکومت بریدونه بند کړي. د ازادي راډیو او یو بل اوریدونکو انګار خروټه ل شکین څخه دي کې موږ ولسمشر غنی ته د دستر بری مبارکي وایو. موږ باور لرو چې افغانستان به له نړۍ سره سیال کړي. اوریدونکو تاسې خپل نظرونه راواستوئ ځکه دا یو ډېره کم وخت لنډه موقع چې تاسې خپل نظرونه ورکړئ تر هغه چې مبارکي دغه تشریفاتي پیغامونه مو نشر کړو. نو دا لکه څنګه چې مې ویلي وو وخت مو لنډو تنګو خپرونه مو پای ورسې د څو ثانیې وروسته به زموږ همکاران